فلکلور پورې د هغه نوم تړلی دی. د شیدو پر خاصیت رغیږو او د یوه ودی شاعر یاد کوو.
عنایت دیدار په ازادۍ راډیو کې چې تاسو وروستۍ مرکه کړې وه له راډیوي مجلې سره، د 2008 کال د دسمبر میاشت وه. نو په هغه وخت خو دا دی کابو یو کال تیریږي. په دې موده کې دې شعرونه لیکلي دي، نه دې لیکلي؟
زه خو اول سلامونه وړاندې کوم د مجلې ټولو اورېدونکو ته. د هغې نه راپه دې خو داسې دقیق خو راته نه دی معلوم چې څومره شعرونه مې لیکلي دي، خو دومره ډېر نه.
نظمونه دې لیکلي دي؟
نظمونه مې لیکلي دي،
غزلې او څلو دي چې دا دې نه دي لیکلي.
نه نه، صرف نظمونه دي.
او پخوا چې دې کله نظمونه اورېدلي دي ما تر یو کال پخوا پورې، خو موضوعات به معمولا یو قسم فلسفي وو. که به حسن هم پکې یادېدو، خو هغه د حسن فلسفه به وه. که به مینه یادېده هم د مینې فلسفه به وه. ډېر وخت به آزاد نظمونه وو. اوس هم هماغسې روان یې پر یو کال کې؟
هماغه شان روان یم، او هماغه شان فلسفیانه خیالات دي. او بیا هم زه د دې خبرې تکرار کوم چې په شعر کې سړی باید وزنونه مات کړي، سړی باید قافیه ماتې کړي، سړی باید شعریت ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي، ځکه چې د شعر هغه اساسي جوهر زما په خیال شعریت دی. نو زه خو تر ډېره پورې هڅه کوم چې
ښاغلی دیدار، دا خبره ځینې نور شاعران هم کوي چې په شعر کې شعریت مهم دی. خو بیا سوال دا دی چې شعریت څه دی؟ هغه خلک چې د قافیه پلویتوب کوي، هغوی وایي قافیه موسیقي جوړوي، او موسیقي د ژبې ښکلا ده. سمه ده چې ژبه به نورې ښکلاوې هم لري، تصویر جوړول، یو تصویر له لارې یو پیغام رسول، دا شایستونه دي. خو دا موسیقي د ژبې هم شایست دی. څنګه آیا ته وایې چې زه غواړم چې شعریت ته وفادار واوسم، آیا قافیه او شعریت سره بیل شیان دي؟ که
زه فکر کوم برخه خو به وي، او زه په خپله د شعریت تر څنګ وزن ته هم سناسه وفادار یم، خو هغه ځای کې چې زما خیال دپاره، زما د فکر دپاره وزن حد کړی کېږي، وزن زولنی کېږي، زما هغه فکر زما خیال ساتي، نو بیا زه د خیال پلوی یم، د وزن بیا دومره خیال نه ساتم.
شغله دیدار، یو نظم که د سره یې، البته پخوانی نظمونه دي نه، په دې یو کال کې چې دی ویلي په دې وروستو وختو کې
نظم دی. زه او ژوند ځان یې ډک کړ له دوزخ نه، ژوند په ځان باندې لګیا دی، چې لاسونه رانه واخلي په امکان باندې لګیا دی. او شرابي غوندې ایمان یم، د ګناه وجود کې ورکیم، د یو چا له مخه شته یم، د یو چا وجود کې ورکیم، ناروا غوندې انسان یم، د تقوا وجود کې ورکیم، او د یعقوب په شان وړون شم، د جړا وجود کې ورکیم، او د یوسف د خوب تعبیر شوي، لاړې مخ دې چرته یوړو، زه زه نه یم بل څوک یم، جاړې مخ دې چرته یوړو.
ستاسې په دې نظم کې او په ډېرو نورو نظمونو کې د شعر له ویونکي یو قسم لاره ورکه ده، د ژوند معنا ورکه ده. په دې کې هم همدغسې یو شی دی، دغه دائما تاسې په شعر کې تکرارېږي، ولې داسې ده؟
یعنی مطلب دا چې پوښتنې کېږي چې ژوند او مرګ،
او ځواب هم نشته ورته. د ژوند معنا ورکه ده، او معنا یې هم سمه نه پیدا کېږي، په تیارو کې ورکیږي دا معنا. دغسې یو حالت دی چې دا ولې داسې
د ژوند په اړه، د مرګ په اړه، د هر څه شي په اړه انسان سره فکرونه پیدا کېږي. او فلسفه کې چې پوښتنې په دوو برخو ویشي، ځینې داسې دي چې ته به په جواب پسې پوښتنې پسې ورځي، ځینې داسې دي چې پوښتنې په تا پسې راځي. دا په خپله په زما په خیال چې یو هنر کېدلی شي چې یو سړی څوک را دعوت کوي فکر کولو ته.
شغله دي در یو بل نظم که په یو بل موضوع کې یو تاسو سره خپل نوی نظم
سمندر دی رانه جوړ کړو.
عنوان دی نظم؟
عنوان فکر کوم زه او زه.
ارشاد؟
سمندر دی رانه جوړ کړو، ځان کې ورک، ځان کې پیدا شم، بت تراشم، بت شکنم، ابتدا شم، انتها شم، خپلو سترګو ته مې شا کړه، نور نو ځان لیدلی نشم، ستا عقبا مې پکار نه ده، ستا جهان لیدلی نشم، سراهی ده، جام دی، زه یم، بل امکان لیدلی نشم، او په آفاق کې، په انفس کې تا پنهان لیدلی نشم، هو الله ستا په انوارو ژوند نسکور په سجده پریوت، انګازې شوې، هنګامې شوې، د زړه شور په سجده پریوت.
ډېر عالي. شغله دې در په دې کې بیا عارفانه اړخ هم شته. په پخوانۍ شاعري کې په دې موضوع ډېرې خبرې سوې دي، د انسان او د خدای په رابطې باندې. اوسني شاعران بیا په دغو موضوعاتو ډېرې خبرې نه کوي، خو تاسو یې کوئ. تاسو څنګه له پخوانو شاعرانو متاثر سوي یاست؟ که څه چل دی چې له دې موضوع سره رابطه ډېره لري.
دا وجه هم کېدلی شي چې د پخوانیو شاعرانو اثر وي. بله وجه دا ده چې زه په خپله فکر کوم په دې اړه باندې اکثر راته سوالونه پیدا کېږي، اکثر ریاضتونه کوم، او دا د تصوف رنګ زما په شاعرۍ کې، یعنی ما هیڅکله دا نه دي غوښتي چې راځه داسې یو نظم ولیکه چې هغه صوفیانه کلام وي. په خپله چې کله الهام راته کېږي، د هغه چې کله وروسته بیا ورته متوجه کېږم، وروسته ورته فکر کوم، نو بیا داسې فکر کوم چې یاره په دې شعر کې څه صوفیانه اړخ، صوفیانه رنګ هم شته دی. نو دا دی چې دا زما په خیال چې زما د ژوند خپلې تجربې دي. اثر کېدای شي د کلاسیکو شاعرانو هم وي، خو تقلید نه دی د هغې نه. زما خپلې مشاهدې دي، زما خپلې تجربې دي، او خپله اکثر په دې استرابونو کې په دې فکر کې یم.
ښاغلی دیدار، ډېر وخت کېږي چې ستاسو د شعرونو کتاب نه دی چاپ شوی، څنګه اوس خو به مو شعرونه هم ډېر څه وي، د کتاب د چاپولو پروګرام خو نه لري؟
سیف الرحمن سلیم نه چا تپوس کړی وای چې سلیم صاحب کتاب څنګه چل دی چاپي که نه؟ هغه کتاب خو ډېر وروسته چاپ شوی و، ټول ژوند کې تیو مغه یو کتاب پاتې و. نو هغه ورته ویلي و چې یاره خلک ورځ په ورځ شاعري کوي، لیکل کوي، او زه ورځ په ورځ لګیا یم د خپلو شعرونو نه شعرونه را کموم. زه هم دغسې شوی یم، او ورځ په ورځ باندې چې کله بیرته خپلې زړې شاعرۍ ته ورګرځم، نو په شعر کې یو نیم بیت کم کمه، چې بیت کم کمه هغه د نظم تسلسل رانه ورک شي یا خوند رانه کړي، نو بیا بیخي هغه شعر د خپلې شاعرۍ نه لرې کړم. نو شعرونه خو مې ډېر زیات لیکلي دي. که په چاپولو وای نو زما کتاب په 2004 کې چاپ شوی و، نو تر اوسه پورې به ما 15 کتابونه چاپ کړي وای.
لومړی کتاب دې په 2004 کې چاپ شوی؟
لومړی کتاب مې. نو خو زه اوس د کمیت دومره ډېر دغه نه یم، زه کیفیت ډېر زیات پلوی یم. نو شعرونو کې مې چاڼ کړی دی، اوس مې یو څه تیار کړي دي، خو اکثر په زړه نازړه یم، کله وایم چاپ یې کم، کله وایم چاپ یې نه کم، کله وایم چې دا به ښه یي ښه به نه یي. نو بس په دې فکرونو کې یم کنه شعرونه را سره شته دی.
نو لکه څنګه چې د ژوند پیسه کې شکونو په مخه کړی، د خپلو شعرونو پیسه کې هم شکونو په مخه کړی.
بالکل، هم داسې خبره.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
فاشیزم یو سیاسي ایدئولوژي ده چې پیروان یې په رهبري شوي اقتصاد، قومي برتري او د یو ګوند په لاس کې متمرکز سیاسي قدرت باندې باور لري. اروپایان چې تر نورو قومونو متمدن شول، نو ځینو ته یې دغه فکر ورپیدا شو چې موږ خو د نړۍ تر نورو خلکو بهتره یو. فاشیستي افکارو له لومړي نړیوال جنګ وروسته په اروپا کې وده وکړه، او د جرمنی او ایتالیا په شمول ځینې اروپایي هیوادونه د فاشیستو ډلو لاسته ورغلل. د ایتالیا د فاشیستو حکومت مشر موسولینی به ګمان کاوه چې اروپایان تر نورو خلکو او نورو قومونو غوره دي او یهود سم خلک نه دي. موسولینی چې د تور او توپک په زور په نورو باندې د خپلې خوشي د منلو پلوی و، په نړۍ کې د ډیرو تباهیو سبب شو. که څه هم د خلکو زړه غواړي چې د دیکتاتورانو د ژوند په باره کې زیاتې خبرې واوري، خو د دغسې کسانو د ژوند ډېرې خبرې معمولا له نورو پټې وي. په دې ورځو کې چې په ایټالیا کې د موسولینی د معشوقې د خاطراتو کتاب د چاپېدو په حال کې دی، نو ګڼ کسان یې د لوستلو انتظار باسي. د دې کتاب ځینې برخې تر چاپ د مخه لا مطبوعاتو ته راوتې دي. په دې اړه د یوه راپور ژباړه وشما رشیدي راوروي.
د ایتالیا فاشیست مشر موسولینی یو ځل خپلې معشوقې ته ویلي و چې هیټلر ډیر مهربانه دی، زړه یې نری دی، کله چې یې زه ولیدم په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. د موسولینی دا خبره او ځینې نورې خبرې د هغې د معشوقې د ورځنیو خاطراتو په کتابچه کې خوندي شوې وې. د دې ښځې د خاطرو کتاب په روانه اونۍ کې په ایتالیا کې په لومړي ځل چاپېږي او بې شمېره خلک یې د لوستلو انتظار کوي. دا خاطرې مو په دې هم پوهوي چې که څه هم موسولینی هیټلر ته درناوی کاوه، خو په زړه کې پټ رقابت او حسادت هم ورسره کاوه. د خپلې معشوقې ته ویلي و چې دا خبره غلطه ده چې زه د هیټلر پیروي کوم. زه آن په 1920 کلونو کې فاشیست وم او له یهودو سره مې ورانه وه. په هغه وخت کې هیټلر د سیاست میدان ته بیخي راغلی نه و. موسولینی څه باندې یو اویا کاله پخوا د دویم نړیوال جنګ تر پیل کېدو د مخه د 1938 کال د اګست په 4 نیټه له خپلې معشوقې سره په یوه وړه بیړۍ کې د چکر په وخت هغې ته وویل چې زه نه پوهیږم چې دا خلک ولې فکر کوي چې زه د هیټلر تقلید کوم. زه خو آن په 1921 کال کې فاشیست وم. د دغه خاطراتو په یو بل پاڼه کې لولو چې موسولینی هغو ایټالیانو ته په قهر و چې په افریقا کې له ځایي خلکو سره راشه درشه کوله. د یو ورځ خپلې معشوقې ته وویل، د افریقا راپور مې هر ځل په غوسه کوي. همدا نن نن 15 کسه په دې خاطر نیول شوي دي چې له افریقایانو سره یې ژوند کوه. اوف خدایا، دغه چټل ایټالیایان دغه امپراتوري په اوه کاله کې رارنګوي. دوی توکمې شعور نه لري. د موسولینی د رازونو کتاب د هغې معشوقې پیغلې پیتاکشي د 1922 او 1928 کلونو په منځ کې لیکلی دی. دا لیکنې مخبروي چې موسولینی له پیغلې پیتاکشي سره لیونۍ مینه لرله. موسولینی پیغلې پیتاکشي ته ویلي وه چې د هغې په باره کې یوه لیونۍ آرزو ورسره ده، او کله کله خو یې ذهن ته دا هوس لاره وکړي چې په تیاتر کې له هغې جامې باسي. دا نجلۍ 20 کلنه وه چې د ایټالیا له فاشیست لیډر سره یې ولیدل. موسولینی تر هغې 29 کاله مشر و، واده یې کړی و او د اولادونو څښتن و. موسولینی په دویم نړیوال جنګ کې له ماتې وروسته هڅه وکړه چې له خپلې معشوقې سره سویس ته وتښتي، خو دوی دواړه د 1945 کال په اپریل کې ایټالیایي مبارزانو ته په ګوته ورغلل او میلان ښار ته نږدې د تیلو په یوه سټېشن پورې راوڅرول او اعدام یې کړل.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. د ازادي رادیو د رادیوي مجلې د رادیوي قاموس په سلسله کې نن اسدالله غزنفر له استاد نجیب منلی سره په ادبیاتو کې د توصیف په اصطلاح خبرې کوي.
استاد نجیب منلی، یوه ادبی اصطلاح چې ډېر استعمالي شي هغه د توصیف اصطلاح ده. توصیف له یوې خوا په ادبیاتو کې خپله معنا لري، او له بلې خوا په عادي ژبه کې هم مشکره و. موږ وایو چې پلانی دی پلانی توصیف وکړو، او په دې منظور دا وایو چې نه پلانی دی پلانی ستاینه وکړه او د هغه په باره کې مثبتې خبرې وکړې. خو په ادبیاتو کې بیا هغه د مثبت او منفي خبره نشته. نو په دې خاطر هم زه فکر کوم که د توصیف په ادبی اصطلاح غږیږو بهتره دا ده چې له تعریف شروع سي.
توصیف په ادبیاتو کې د یو شخص، د یو ځای یا د یو شی په اړه خبرې کول دي. کله چې موږ خبرې کوو او خصوصا ادبیاتو ته راځو، نو د هر شي په اړه چې څه وایو هغه په دوه حالتو کې یا یو عمل، یو پیښه بیانوو چې هغه د زمان سره تړلې ده، د مکان سره تړلې ده او په تحرک کې ده. دا د حکایت او د روایت برخه ده.
مثلا احمد ډوډۍ وخوړله، بازار ته لاړ او هلته یې له محمود سره خبرې وکړې. دلته یو حرکت ده، یو حالت په بل حالت بدلیدونکی دی. دا تاسو وایست چې دا له روایت سره تعلق لري.
دا له روایت سره تعلق لري. هغه شان چې د پیښو او د اعمالو سره ارتباط لري هغه د روایت سره تړل کیږي، او نور هغه څه چې د شیانو، د اشخاصو او د زیونو په بیان کې ویل کیږي او د هغې دپاره د حالت فعلونه استعمالیږي، د عمل فعلونه نه استعمالیږي، دا د توصیف په برخه کې راځي. یو بل مثال به واخلو. په لویو غرو باندې راتاو شول توپانونه، دا د حکایت خبره ده. دلته
د روایت خبره ده.
د روایت خبره ده. دلته یو بدلون رامنځته شوی دی، او دلته موږ هغه فعل چې استعمالوو د راتاویدلو فعل دی، یعنی یو فعل چې حرکت ښیي. مګر که د دې تر څنګه ووایو چې دلته د غرو لمنې زموږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا بیا توصیف دی. په دې معنا چې د غرو د لمنو په باره کې موږ زمان په نظر کې نه نیسو. دا کېږدۍ څه وخت پلنې دي دا مهمه نه ده. مهمه خبره دا ده چې دلته د غرو لمنې هم شته او په هغې کې کېږدۍ پلنې دي. نو هغه د روایت برخه شوه، دا بله د توصیف بیا شوه. نو په خبرو کې یو د حکایت یا د روایت برخه ده، یو د توصیف برخه ده یا د خولو برخه ده. توصیف په ادب کې لکه څنګه چې اوس موږ په تعریفولو کې ستونزه لرو، دغه ستونزه همیشه موجوده وه. له یوې خوا د توصیف او د روایت ترمنځ توپیر کول اسانه ځکه نه دي چې کله موږ روایت هم وایو، اعمال، اشخاص چې په دې روایت کې شامل دي د هغوی ښکارندوی هم کوو. انو په یو ډول پاری که هم توصیف ور داخليږي. کله چې زوایم په تور غرو باندې راتاو شول توپانونه، تور غر دا توصیف دی، او په تور غرو باندې راتاو شول توپانونه دا یو روایت دی. مګر دا روایت په مجموع کې هم یو حالت خي. نو در روایت او توصیف تر منځه کرخه ایستل ګران کار دی، خو مهمه خبره دا ده چې په توصیف کې عموما د حالت افعال استعمالیږي او په روایت کې د فعالیت او د اکشن افعال استعمالیږي. د توصیف د پاره ویناوال یو پلان طرحه کوي، یو نقشه جوړوي چې د کوم ځای شروع کی په کوم ځای ختم کی. دا لیدلوری چې انتخابوي یا به هغه صحنه چې دی انځوروي یا هغه کرکټر چې دی انځوروي، هغه شخص چې دی انځوروي، دا په باره کې معلومات ورکوي، له کوم اړخه ورکوي. دې باره کې هم د لیکوال یا د ویناوال خپله اراده اصلی عنصر دی.
یعنی دا ویلی سو د دې لپاره چې توصیف کامیابی دا باید خور ور نه وي، دغه لیکونکي باید مخکې تر مخکې یو فیصله کړي چې څه به وایي، څومره به وایي او له کومې زاویې به وایي.
که کامیابي که ناکامي بله لار نه لري پرته له دې چې یوه زاویه انتخاب کړي. کله چې توصیف کوي، کله چې د یو چا په باره کې زه خبره کوم، له یو ځای به یې شروع کوم، نو پرته له دې بله لار نشته. او د همدې خاطر د توصیف لپاره څو بیل بیل ډولونه په نظر کې نیول شوي دي یا پوهانو پې خبرې کړې دي. هغه مثلا د ځای په باره کې معلومات دي، توپوګرافي ورته وایي، یا د وخت په باره کې معلومات دي. دا هم د توصیف یو بڼه ده. ماښام، مازیګر، دا هغه څه دي چې یو وخت بیانوي او د یو وخت په باره کې یو معلومات ورکوي. ټول شیان چې د هغه وخت مشخصوي هغه کرونوګرافي ورته وایي. کېدای شي چې د یو شی د ظاهري بڼې په باره کې معلومات ورکړل شي، کېدای شي د یو چا پورتریت یا تصویر تمثال جوړ شي.
مطلب دا ده چې پوزه داسې و، سترګې
داسې و، خوله داسې و، سر داسې و. کېدای شي د یو چا د اخلاق په باره کې، د خوی په باره کې، د کړنو په باره کې خبرې وشي. کېدای شي چې د یو شی په باره کې، د یوې تابلو په باره کې، د یوې صحنې په باره کې خبرې وشي. نو دا ټول هغه حالات دي چې یو بیناوال د یوې خوا هغه برخه د واقعیتونو راخلي چې په هغه باندې خبرې وکړي چې د ده لپاره مهمه ده، او بل د هغه ځای نه شروع کوي چې دی ورسره علاقه لري.
استاد منلی، تاسې د توصیف ډولونه بیان کړل که نه؟ ځینې دي چې یو مکان توصیف کوي، د یو زمان توصیف کوي، د یو شي توصیف کوي، د یو شي د څیرې توصیف کوي، د یو چا د خوی کوي. خو نه پېژنم دا په خوی کې راځي که څنګه. انسان یو عاطفي حالت لري، احساسات لري. په لیکنو کې موږ لولو چې هغه دا احساسات توصیف کړل، نو زه نه پېژنم چې دا هماغه دی له خوی سره وتړو که دا لا یو بیل ډول وبلو.
احساسات همدغه د ایتوپی یا د خوی او خصلت د کلولو د دې شیانو سره تړلي دي. یعنی هغه څه چې د انسان او د چاپېریال تر منځ رابطه ښیي.
تیره اونۍ د پښتو ژبې یو شاعر او لیکوال عزیز الله خان په 59 کلنۍ کې وفات شو. له کوټې څخه بارکوال میاخیل د دغه تللي شاعر او لیکوال د مړینې په اړه په خپل راپور کې د هغه ژوند ته کتنه کوي.
عزیز الله خان چې په عزیز ماما مشهور و، د 1950 میلادي کال د نومبر پر 11 نیټه پښین سیمې ته نږدې د توبه کاکړي په حاجي خان کلا کې د خان حاجي سید محمد خان کره زو کړی و. لومړنۍ زده کړې په خپل ټاټوبي توبه کاکړي او منځنۍ زده کړې په پښین سیمه کې ترسره کړې وې، او وروسته یې له بلوچستان پوهنتون څخه په انګلیسي ادبیاتو کې د ماسټرۍ ډګري ترلاسه کړې وه، او لومړی ځل په تربت کې د انګلیسي ژبې د استاد په توګه مقرر سو. خو تر څو کلونو وروسته یې د خپلو ملي او سیاسي مبارزو ترڅکې له ځینو نورو پښتنو ملت پالو سره په 1960 میلادي کال افغانستان ته پناه یووړه، او کله چې تر دوه کلونو وروسته بیرته راستون سو نو د حقوقو پوهنځی یې ولوست، او بیا د ژوند تر وروستي کاله د حقوق پوه په توګه دنده ترسره کړه. ارواښاد عزیز الله خان د ژوند زیاته برخه سیاست ته بېله کړې وه، او د یوه ملتپال سیاسي مبارز په توګه یې خپل ولس ته زیات خدمتونه ترسره کړي وو. ارواښاد هغه مهال چې د پوهنتون محصل و، د پښتنو محصلینو د اتحادیې مشري یې پر غاړه درلوده، او دا مهال د عوامي نېشنل ګوند په مشرانو کې ګڼل کېده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اورنګزیب خان کاسای د ارواښاد عزیز الله خان د سیاسي ژوند په اړه وایي:
عزیز الله ماما د پښتني سیمې یو رښتونکی مبارز و. د پښتنو په قومي تحریک کې په دې خبره کې هېڅ شک نشته چې عزیزالله ماما د باچا خان د قافلې یو داسې سپاهي دی او یو داسې سپاهي و چې هغه په ډېره رښتینه طریقه سره د پښتون قام د ولس خدمت وکړي او د یو داسې سیاستمداره په حیثیت باندې ته یو حد ته ورسېدی چې ډېر کم سیاستدانان په دغه طریقه سره خپل سیاسي ژوند تر پایه رسولی شي. عزیزالله ماما یو داسې سیاسي مبارز ثابت شو چې هغه دا ثابته کړه چې د نننۍ زمانې په دا خود غرض سیاست کې هم د باچا خان داسې پیروکاران شته چې هغه هغه رڼا چې کومه ده هغه مشل چې کوم دی هغه په هغه عقیده او په نظریه مخته وړی شي چې د کوم بنیادي نه باچا خان ایشو. په بلوچستان پښتني سیمه کې خصوصا او په عمومي په ټوله پښتونخوا نړۍ کې عزیزالله ماما یو داسې فکر وخوروي او خپل اولس ته چې هغه د باچا خان د فلسفې په رڼا کې یو مترکي سیاسي سوچ و او د ده په دې کې ډېر لوی کردار دی.
عزیزالله خان د پښتو ژبې شاعر او لیکوال هم و چې څلور ناخپاره شوي آثار یې هم تر شا پاته دي. پوهاند سیال کاکړ دارواشا د عزیزالله خان او د هغه د ادبي ژوند په اړه راته داسې وویل:
نن سهار چې مې د عزیزالله خان د مړینې خبرې واورېدلې رښتیا خبره دا ده د خواشینۍ د لاسه مې اوښتې پر مخ را وبهېدې. عزیزالله خان ډېر اړخونه لري. دا زموږ د دې سویلي پښتونخوا یو خورا لوی او معتبر شخصیت و. عزیزالله خان یو داسې انسان و چې که سم د خان په کور کې پیدا شوی و خو د غریبانانو مل و. د پښتو په ادبي ډګر کې د ډېر خدمات ترسره کړي دي. هغه وخت لا دی بیخي تنکی ځوان و او د ده غزلې شعرونه ما د ده څخه اخیستي وو چې هغه د سویلي پښتونخوا پښتانه لیکوال په دې کتاب دوهم ټوکې چاپ کړي دي. عزیزالله خان د پښتو سره خورا زیاته مینه درلوده. پره ګره کې یې پښتونواله ننوتلې وه او دغه پښتونواله پښتني احساسات د پښتونخوا درد د ده په خپلو شعرونو کې بیان کړي وو. له یوې خوا د ملي ډېر عشقي شعرونه ویلي خو د ده زیاتره شعرونه په ملي دردونو او ملي احساساتو سولېدي دي. د یوه رساله خپروله. په دې رساله کې د ده پښتو ادبیاتو تاریخ را شروع کړی و. د په خپل شخصي مصرف باندې دغه مجله چاپوله. په دې کې د ادبي مضامین لیکل. د یو ډېره غني کتابخانه لري پر ده چې د پښتو کتاب پېژدي د هغه پښتنو په باره کې که هغه به په اردو یا په انګریزي و ده دغه کتابونه را جمع کول او خورا ډېر نفیس انسان و ډېره ښه طبعه یې درلوده. او زه فکر نه کوم چې دا د عزیزالله خان چې یو ډېر سپېڅلی انسان و یو ډېر ملي مبارز و په ډېر ځن به د دغه ځای یاده کېږي.
ارواشا د عزیزالله خان د دسمبر پر دریمه نیټه د پنج شنبې په شپه په کوټه کې د اوږدې ناروغۍ له امله په روغتون کې سا ورکړه او د جمعې په ورځ په خپل پلارني ټاټوبي توبه کاکړي کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې سلګونو کسانو شاعرانو سیاستوالو او د نوموړي خپلو خپلوانو ګډون کړی و.
تعجب مکوئ، دا د هغه څاروي رمباړه وه چې انسانان ورسره له ډېرو پخوا زمانو راهیسې نه یوازې بلد دي بلکې د ډېرو لپاره د لاسو پښې حیثیت لري. بلې اوښ یادوم. اوښ د لرغونو لارو لاروی، د لویو صحراګانو کچ کوونکی او د کوچیانو د ژوند ملګری دی. همدا وجه ده چې د اوښ ذکر په متلونو، شعرونو او لنډیو کې کیږي. لکه اوښ ته یې وویل چې غاړه دې کشه ده، ده وویل چې کوم ځای مې سم دی. یا په دې شعر کې چې وایي: دا اوش چی وینم نومې بد ایسی، زما د یار کډه خوده وړې ده. او په لنډیو کې دا لنډۍ: اوشانو بیا غاړې کږې کړې، اوشانو بیا غاړې کږې کړې، چې پرې سپرې دي سپینې خولې سره پیزوانونه.
سیکا غصب جیب کے گر جاؤں ماں
اوشته د صحرا کشتی وای دا څاروی پر دې سربیره چې بار وړي بل ځانګړتیا یې دا ده چې حتی یوه میاشت بې له دې چې اوبه ور ورسیږي شیدې ورکوي او د شیدو په باب یو اسرائیلي ساینس پوه وایي چې د مور له شیدو وروسته د انسان لپاره تر ټولو ګټورې شیدې دي. د اسرائیلو د بیرشیب شار د بن ګوریون پوهنتون د سایکالوژي یا ارواپوهنې استاد ریون یاګل وایي سره له دې چې له اوښ څخه تر ډیره د بار وړلو او سپرې لپاره کار اخیستل کیږي او ډیر لږ خلک یې د شیدو لپاره ساتي، د ده څیړنې ښیي چې د اوښ شیدې چې د غوا تر هغو یو څه ټینګې دي د ګڼو ناروغیو لپاره ښې دي او ژر هضمی شي. دی وایي بل ښېګڼه یې دا ده چې د غوا د شیدو په څیر حساسیت یا الرژي نه پیدا کوي، ځکه چې هغه دوه ډوله پروتین چې د غوا په شیدو کې شته او حساسیت رامنځته کوي د اوښ په شیدو کې نشته. د دغه اسرائیلي ساینس پو یاګل په وینا د اوښ شیدې د غوا تر شیدو دوه چنده زیات ویټامین سي لري او اوسپنه او کلسیم یې هم د غوا تر شیدو ډیر دي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د اوښ شیدې داسې مقاومت رامنځته کوونکي مواد یا انټي باډي لري چې د انسان په بدن کې د ناروغیو په وړاندې د مقاومت سیستم پیاوړی کوي. د نورو څارویو یوازې په ورژو یا د لومړي ورځو په شیدو کې دا ماده موجوده وي، حال دا چې د اوښ په شیدو کې هر وخت انټي باډي شته. پوهان یاګل باور لري چې د اوښ شیدې د شکر یا قند ناروغۍ لپاره هم ګټورې دي، ځکه چې په دغو شیدو کې د انسولین ماده شته. خو په دې منځ کې څه چې اوښ تر غوا کم لري هغه د دغه څاروي د شیدو اندازه ده. یو اوښ په ورځ کې ډیر تر ډیره یو نیم لیتر شیدې ورکوي، حال دا چې غوا د ورځې لږ تر لږه شل لیتر شیدې تولیدوي. خو یاګل چې له دو نورو اسرائیلي ساینس پوهانو سره د اوښ د شیدو پر خواصو څېړنه کړې وایي چې یو داسې طریقه یې موندلې چې د اوښ د شیدو تولید په ورځ کې 15 لیترو ته زیات شي. د خلیج د سیمې د عربو هیوادونو خلک د غراز د ځینو افریقایي او آسیایي هیوادونو اوسیدونکي په تیره بیا هغوی چې په وچو دشتو کې یاړولې وي د اوښ شیدې څښي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنیزو موادو اداره فاو وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د اوښ د شیدو استعمال زیات شوی دی او له لویدیځو مرستندویو هیوادونو او پانګونو څخه یې غوښتي دي چې د شیدو لپاره د اوښانو روزلو ته پام واړوي.
نسوگ لرو نمی پکار دی او دیار تر جاوے
نسوگ لرو نمی پکار دی